ژوند په شیبو کې
جوړونکی ومان نیازی
کمال استورا مال
ایا مقصد در
نصیست
چه نوعی نیست 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 چه
رت خاری که بوداش وی رقص و شرنگ دی نشت خیال که گردانا کبی نظر استا برزن لری پچال که دزوال استا زناست وی دل پسو کجا کمال وقت و جند غف کاریان دی چه هما همی سی جال که ویختو که دیخ کراشو دمرگی استا زسبینا
عزتمنو اوریدونکو د لرغون پیژندونکو د هڅو له برکته چې د پخوانو تمدنونو آثار وموندل شول د شی د موزیم جوړولو مفکوره هم را پیدا کړه. هغه و چې لومړنی موزیم 1500 دیش کال مخکې په ایتالیا کې جوړ شو. ورپسې نورو اروپایي هیوادونو هم د موزیم لرلو هڅه وکړه. په افغانستان کې کبوتر یوې پیړۍ مخکې دې موضوع ته چا پاملرنه نه وکړي. تر خپلواکۍ وروسته د اعلی حضرت امان الله خان په وخت کې د ځینو آثارو د خوندي کولو هڅې پیل شوې. لومړني آثار د امیر حبیب الله خان په شاهي کتابخانه کې راټول شوي آثار وو چې شاه امان الله خان د هغو د راټولولو امر وکړ، بیا یې نوموړې کتابخانه ملي کړه. وروسته په 1298 لمریز کال کې د باغ بالا په ماڼۍ کې یوه غونډه وشوه. غونډې ته رابلل شویو دولتي چارواکو ځینې زاړه حربي وسایل، د جهاد بیرغونه، د قرآن کریم او تفسیرونو خطي نسخې او ځینې نور کتابونه راوړي وو چې هغه آثار هغه مهال د باغ بالا په ماڼۍ کې د عجایب خانې په نام خونه کې خوندي شول. د جمهوریت په دوره کې موزیم له آرشیف څخه بیل شو. د اطلاعات او کلتور وزارت په 5م پوړ کې د خطي آثارو کتابتون جوړ شو. وروسته په 1450 کال کې د ملي آرشیف اوسنۍ ودانۍ د دغو آثارو ساتنې ته ځانګړې شوه. دغه ودانۍ چې خطي نسخې او تاریخي سندونه پکې ساتل کیږي، د کابل ښار په سالنګ واټ کې د آسمایي غره له شمالي لمنې سره واقع ده. تر ودانۍ له مخه دلته یو باغ و چې د چرمګرۍ باغ یې باله. وایي چې اوبه یې خوندورې او هوا یې پسته وه. له همدې توسنه امیر عبدالرحمن خان خپل زوی امیر حبیب الله خان ته په یاد باغ کې موجوده ماڼۍ سازه کړه چې اوس د هیواد ملي آرشیف دی. ومان دغه آرشیف ته ورغلی او هلته یې مرکې کړي. په سر کې د ملي آرشیف د خطي آثارو مدیر عبدالرشید عثمان پوښتلی. راځئ لومړی به دا مرکه وبرو.
خاغلی عثمان، د خلکو ترمنځ آرشیف ته د امیر حبیب الله خان د نه راتک په اړه یوه کیسه مشهوره ده. تاسو دا کیسه اوریدلې ده؟ که یا دا کیسه څنګه ده؟ نورې خبرې به بیا کوو.
د خلکو د گفتې نه زمانې چې امیر حبیب الله خان دلته راته و، په اس باندې سپور و او د اس پښه په یو ډبره کې ونښتله. بیا دی لږ زره زخمي غوندې سو، دا یو بد شاګوم ګڼه او دلته رانغی. تعمیر ته راننوته. بیا د وخت په تېرېدو سره په مختلفو وختونو کې دې نه مختلفې استفادې کېدې. بالاخره په 1450 کال کې رسمن د آرشیف ملي په نامه مسما شو، چې اوس هم فعلا ملي آرشیف یو فرهنګي سرمایه ده زموږ د ملت.
یو څه دا هم راته ووایاستئ چې په مجموع کې مو دلته آثار په څو برخو ویشلي دي او کوم ډول اسناد دلته تاسو نندارې ته یې؟
موږ سره دلته په ملي آرشیف کې مختلف آثار دي، قلمي آثار، مثلا قرآن شریفونه دي، تفاسیر دي، ادبیات دي، تاریخ ده، بعضی طبي نسخې دي.
آرشیف په مجموع کې څومره خونې لري او تاسو آثار په څو خونو کې نندارې ته ایښي دي؟
موږ په ملي آرشیف کې دوه کلیدي مدیریتونه لرو، چې یو اسناد تاریخي دي او بل مدیریت د نسخ خطي ده. ټول تقریبا 15 یا 16 خونې پکې موجود دي.
تاکو یو کم څه شته؟
بل دا ساختمان یا دا تعمیر یو منزله ده او دوه دانې زیرزمینیانې لري چې په هغه کې د موږ اسناد پکې موجود دي.
ښاغلی عثمان، اوس په راسو په مشخص ډول هغه برخې ته چې تاسو مشرک وئ. لومړی دا راته وایسته چې ستاسو د برخې اسناد څومره دي، شمیر څومره دی او کوم ډول آثار دي؟
منګ په ملي آرشیف کې چې مربوط دی مدیریت نسخو خطي دی یا د قلمي نسخو مربوط دی، منګ دلته تقریبا 10000 جلد کتابونه لرو یا زیات دی 10000 جلدونه، سپاره کې خطه خطونه هم موجود دي.
دا کتابونه چې تاسو یاد کړل د کوم زمانی آثار دي، د کوم وخت آثار دي او د اخیستو پروسه څنګه ده؟ تاسو څه قسم اخلي فرزنه معیار څه دی د آثار او مهم آثار مت شي دي؟ دلته
منګ سره مختلف آثار دلته موجود دي، قلمي نسخه سه په مختلفو پیړیو پورې تړاو لري. سه دغه جملې نه دي مونږه قدیم ترین نسخه څو جلد قران عظیم شان دي په کوفي خط د حسین په پوسټ کې لیکل شوی دي. سه دغه خطونه زیاتره منسوب په خط حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یا حضرت علی کرم الله وجهه، امام حسن، امام حسین ته منسوب دي دغه خطونه په قسم دي. نور کتابونه مختلف کتابونه دي سه مونږه سره دلته په مختلفو ژبو باندې لیکل سوی دي، مثلا عربي کتابونه دي، په دري ژبه لیکل سوی دي، په پښتو لیکل سوی دي، مثلا اردو کتابونه دي، په ترکی دي، په مختلفو خطونو باندې لیکل، په مختلفو کاغذونو کې دا لیکل سوی دي. او نور کتابونه دي مثلا لمنګه سره سي لنیګه د هنر د میناتوري او زیبایی د خط او د کاغذ نه ډیره مهمه نسخه دي.
دا معیار څنګه ده د اخیستو لپاره؟
یو تعداد کتابونه مونږ ته خپل خلق راوړي د تحفه په شکل باندې مونږ ته ادا کوي، یو تعداد کتابونه خلق د قیمت په بدل کې مونږ ته راکوي، بیا مونږ د خریداري یو کمیسون لرو. سه هغه ګوري کتاب د ټول مشخصات د میناتوریانې د خط د کاغذ په نظر کې نیسي، پس هغه ورته یو معین قیمت تعینی برته مونږ دغه درخواست کې د هغه نفر چې د درخواست کې لیکلی وو په هغه کې لیکو قیمت برته مغه د کتاب یا د نسخه مالک ته ورکو. هغه که په دغه قیمت د مونږ باندې موافقه درلودله همغه کې وکی کی او کنه وو خپل کتاب اخلي وړي.
پښتو کې لاسي نسخه د چا دی فرزن یا مهم اثر شي؟
مثلا پټ خزانه ده اصلي نسخه د رحمان بابا دیوان نه دی، د خوشحال خان خټک دی، عبدالقادر خټک دی، حمید مومند دی، حنان بارگزی دی او د مختلفو شاعرانو نور هم مونږ سره دلته کتابونه موجود دي. یعنی د اسلام نه وروسته مونږ دا کتابونه لرو، مخکې د اسلام نه مونږ سره څه نشته ده.
ښاغلی عثمان، په دغو آثارو کې ستاسو ډیر جالب آثار کوم دی؟ کوم آثار مو ډیره د نندارچیانو توجه جلب کړی ده او ستاسو لپاره هم ډیر اهمیت لري؟ دا کوم اثر ده؟
مون خو داسې ادا کو سې ټول به ارزښت دي، په داسې نایابه نسخه دي له هر نگاهه. مثلا مونږ یو نسخه ته ډیر ارزښت ورکوو، هغه د نگاه د خط نه، تاریخي قدامت نه، میناتوري نه، منحصر په یو فرد پورې سې تلاو لري، د ته ډیر ارزښت ورکوو، دا ډیر به ارزښت نسخه دي. مثلا هغه میناتوري کانې سې سب دی بیزا سیب دی، هغه ډیر نایابه میناتوری گانی دی سلطله مونږ سره موجود دی. د مولانا سیب جامی کتابونه دی، مثنوی معنوی د سه بهترین نسخه مونږ دلته لرو، مثلا شاهنامه د فردوسی د سه مونږ لرو او د سه نور کتابونه مونږ لرو، سه خلکو ډیره توجه جلب کړی دی.
دلته هر څوک کولای سي دا وګوري، راسي استفاده ته نو کې کڅ محدودیتونه سته؟
دلته څه قسم خلک یا افراد راځي د دې د لیدو لپاره؟ یو محققین زیات راځي، د کابل د پونتون استادان راځي، د علوم اکادمی نه محققین راځي، مونږ غو سره همکاري او غوي آزادانه راتلای سي، او مونږ یو نسخه دی په اختیار کې بدوسی غوي تر استفاده وکي. مونږ ډیر کوشش کوو سه مونږ خپل د فرهنګي اثر حفظ کو. یو مشکل سه مونږ مثلا د روپ ملي آرشیف کې هغه د مونږ د زیاتره کتابونه د وخت په تیریدو سره په بازي مختلف امراض باندې گرفتار دي سه
په یو څو میزونه او چوکۍ هم دلته کې دي. دا د کوم وخت؟
دلته لمغه سره غیر له تاریخي آثار او یا اسناد او په ویترینو کې ستاسو ولیدې بازي الماریګانې کې دي، میزونه کې دي، څو الماریګانې هم د امیر عبدالرحمن خان دی وختي، او یو میز یو څو الماریګانې د امیر حبیب الله خان دی وختي، د امیر امان الله خان دلته و الماری دلته کې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
تاسو مرکه واوریدل او دا مهم واوریدل چې د آرشیف اسناد په څو برخو کې ساتل کیږي. آرشیف یو تخنیکی څانګه هم لري. دغه څانګه د میکروفلم مدیریت دی. ښاغلی قدرت الله معصومی د دغه مدیریت مشر دی. له ده به واورو چې د میکروفلم مدیریت ته کومې چارې ورلغاړې دي.
مگر خلاصه بویم که میکروفلم عکس بردار
که پلندو در تو وایم میکروفلم د عکسونو زرابینی اخیسته نه ده. دا څانګه په کال 1950 کې رامنځته شوې ده. موږ په پام کې لرو چې د آرشیف ټول آثار فلم کړو، ځکه که موږ هر چاته د قلمي نسخې ورکړو او هغه یې پاڼې واړوي راواړوي د اثر عمر ورسره کمیږي. خو که چیرته د یو اثر فلم چمتو شي او څېړونکي له هغه څخه استفاده وکړي، اصلي اثر به خوندي وي. موږ په تېرو کلونو کې د آرشیف ډېر آثار میکروفلم کړي وو، خو تاسو پوهیږئ چې رطوبت په دغو شیانو تاثیر لري. هغه فلمونه اوس ډېری د استفادې وړ نه دي. په دا وروستو کې مو د خطي نسخو د مدیریت ډېر آثار سکن کړي. غواړو چې د هغو فلمونه واخلو.
ښاغلی خداداد اغر په ملي آرشیف کې د تاریخي اسنادو مدیر دی. له ده به واورو چې دغه مدیریت څومره تاریخي آثار او اسناد خوندي کړي دي.
در حدود اضافه از 150,000
350,000 ډیر آثار مو خوندي کړي دي. بیلابل آثار دي، فرزن فرامین دي، مکتوبونه دي، جریده دي، انځورونه، البومونه د افغانستان طبیعي او تاریخي منظرې دي، د ملي او سیاسي مشرانو عکسونه دي، بانک نوټونه دي، معاهده، قراردادونه، مختلف اسناد دي. دلته موږ د امیر شېر علي خان له وخت څخه را په دې خوا عکسونه لرو چې تور اوسپین دي. موږ دلته ننداري ته د آثار کاپي هي اصلي له موږ سره په مخزنونو کې دي.
آقل عابد حیدری نجرابی د مسلکی بورد مسئوله ده. دا برات اووی چه مسلکی بورد په ملی آرشیف که کم کارو نکوی؟
بورد مسلکی مرکز فعالیت های
مسلکی بورد د ملی آرشیف د علمی فعالیتونو مرکز ده. دغه بورد هغه خطی نسخه او نور تاریخی آثار چه آرشیف ترارول کیگی تشریح کوي او د ارزونې مسئولیت لري. غړي ټول مسلکی کسان دي. دوی له څېړونکو سره چې د څېړنو په خاطر آرشیف ته راځي هم مرسته کوي او د هغوی د اړتیا وړ آثار ورته چمتو کوي. ځینې آثار چې دوی لازم وګڼي هغه د مایکروفلم مدیریت ته د فلم اخیستنې لپاره سپاري. همدارس دوی د آرشیف آثار د نندارتونونو لپاره هم غوره کوي او د هغو آثارو لټه هم کوي چې له خلکو سره دي او تاریخي اهمیت لري.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د آرشیف ځینې آثار په مرزون وخته شوي دي او د اړوندو مدیریتونو د مسؤلینو په وینا که یې غمونه شي دا ویرشته چې له منځه ولاړ شي. په همدې اړه به د ملي آرشیف د رئیس پوهنیار سخی منیر خبرې واورو چې دوی د دغو آثارو د ښې ساتنې په اړه څه کړي دي.
اوس مونگ زر نسخ خطی لرو چه اغا شدیدن مریض دی او مونگ وزارت اطلاعات فرهنگ تا پیشنهاد کلیدی جر تر جر لده معزله سخه و بازو اغام پا پام کلری ده این مسئولین سر خبر کلیدی که دغا نقیزه جر تر جر رفشی این پا شفایی توگا ازر شویدی یو حیات اولیگی آرشیف ملی تا دغا مسئله فرزند سیلال کیگی او پس لده مونگ تصمیم نس